یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست ویم. تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي. د افغانستان حکومت وایي په دغه هیواد کې د اداري فساد د له منځه وړلو په برخه کې کافی اقدامات کړي دي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال داسې وخت ازادي راډیو ته وکړه چې تمدنن د جنیوا د کانفرنس په دویمه او اصلي ورځ نړیوال افغانستان سره د خپلو مرستو ډاډ ورکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
تمه ده چې د جنیوا په کنفرانس کې نن د څلور کلونو په مخه افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کچه معلومه شي. د ناټو سرمنشي وایي ناټو هیڅ متحد ته دا د منلو نه ده چې افغانستان ورته په یوه تهدید بدل شي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د منتخب ولسمشر جو بایډن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د جنیوا کانفرنس نن پای ته رسیږي. تمه کیږي چې له 2021 تر 2025 کلونو پورې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو اندازه نن اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر تیر ماښام ازادي راډیو ته له جنیوا څخه وویل چې د افغانستان له لوري یو شمېر سندونه د کانفرنس له برخوالو سره شریک شوي.
یو د سولې محور دی، دویم د اقتصاد محور دی، او دریم چې اساسا د دولت او د دولت د جوړولو محور. دویمه موضوع چې دوی ورته د دوه اړخیز حسابدهي یو چوکاټ ورته وایي، یعنی یو سند دی چې په هغه کې د افغانستان د خوا تعهدات شته او د دنیا د خوا تعهدات شته.
د افغانستان لپاره د جنیوا کانفرنس پرون پیل شو. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د اویا هیوادو او دیرشو نړیوالو مؤسسو استازو ګډون کړی دی. په 2018 کال کې په بروکسل کې د افغانستان لپاره نړیوال کانفرنس جوړ شوی و چې پکې د څلورو کلونو په مخه له افغانستان سره د 15 میلیارد ډالر مرستو ژمنې وشوې. ناټو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر دوام ټینګار وکړ. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ پرون د ناټو د پارلمان شپږ شپېتمې کلنۍ غونډې ته وویل د ناټو هیڅ متحد دا خطر نشي منلی چې افغانستان د بیلابیلو هیوادو لپاره په خطر بدل شي.
As you know, the United States has announced that
لکه څنګه چې په هیڅ شی د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر کموي، خو د ناټو ماموریت دوام کوي. موږ به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو. زموږ هیڅ متحد نه غواړي تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي.
شغل ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو هم غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو حضور کم کړي، خو د دې تړون د حضور د راتلونکي په اړه به د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د راتلونکي کال په فبروري کې جوړی شي پریکړه وشي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي وو چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر چې اوس شاوخوا 4500 ته رسیږي 2500 ته راکم کړي. د فرانسې پولیسو د پلازمېنې پاریس په مرکزی برخه کې د پناه غوښتونکو د یوه کمپ ته تشولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز وکاروه. دغه سلګونه پناه غوښتونکي چې ډیری افغانان دي مخکې د پاریس له یوې بلې برخې وایستل شول، خو بل ځای ورته مشخص نه شو. رضاکارانو پرون دوشنبې د پاریس په مرکزی برخه کې د پناه غوښتونکو ته شاوخوا 1500 شنې خیمې برابرې کړې او ډېر ژر په پناه غوښتونکو ډک شوې، خو پرون د خیمو تر ډکېدو ساعت وروسته پولیس د کمپ د تشولو لپاره لاس په کار شول. څلور دیرش کلن افغان پناه غوښتونکي شهاب الدین وویل پولیسو ډیر زور زیاتی ورسره وکړ. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژرالد درمانیان چې د کمپ د تشولو عکسونه تکان ورکوونکي بللي ویلي دي چې له پولیسو یې د دې تصفیې د جزئیاتو ورکولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د منتخب ولسمشر جو بایډن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. که څه هم ټرمپ د ټاکنو د پایلو له منلو ډډه کړې، خو پرون یې وویل چې د قدرت د انتقال لپاره د فدرال ادارې پریکړه ومنله. تر دې مخکې د عمومي خدماتو ادارې مشر ایملي مورفي د جنوري میاشتې پر 6 تر لوړې مخکې د قدرت د انتقال په اړه بایډن ته اطلاع ورکړې وه. د استرالیا هوایی شرکت کنتاس وی کله چې د کورونا ضد واکسین هر چاته د موندلو وړ وي له نړیوالو مسافرو به وغواړي چې باید د سفر پر مهال واکسین شوي وي. د دغه شرکت اجرایي رئیس الن جویس پرون وویل د استرالیا هوایی شرکت په پام کې لري چې دغه پالیسي عملي کړي او دا مقررات به په دغه شرکت کې عادي بڼه خپله کړي. د زیاته کړه په بازار کې د کورونا ضد واکسین د موجوده شرایطو ته په کتو به په کورنیو الوتنو کې د دې واکسین اړتیا په پام کې ونیول شي، خو په نړیوالو الوتنو کې به دغه واکسین ضروري وي. که څه هم په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 9.5 میلیونه اوښتی، په عین حال کې د کورونا وایرس ضد واکسین جوړولو هڅې هم چټکې شوې دي. دا خبرونه
خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې ولولې. د آزادی رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت وی د فساد سره د مبارزې په برخه کې زیات کارونه کړی او ډاډمن دي چې نړیوال بور سره مرسته وکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند د وخان مینپال
د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت کافي ګامونه واخیستل. وروسته هغه کمیسیون د فساد سره د مبارزې په برخه کې څنګه غړي لري په دا رامنځته شو.
آزادی رادیو په دغه خبری پروگرام کې به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره ځانګړې مرکه درته خبره کړو.
عمومي هر اړخیز پروګرام دی چې د افغانستان د دولت د خوا متوسل دی چې درې مهم محورونه لري.
د هماورې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بالاخره ومنله چې د منتخب ولسمشر جیو بایدن ټیم ته د انتقال رسمي پروسه پیل کړي. دغه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت وایي چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې کافي اقدامات کړي او ډاډمن دي چې د نړیوالو مرستې به جلب کړي. دا خبره د ولسمشر د مرستیال ویاند د وخان مینپال ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې حکومت تازه له اداري فساد سره د مبارزې کمیسون هم جوړ کړی دی. دا سرګندونی داسې وخت کیږي چې ټاکل شوی په یو بل ساعت کې د جنیوا د کانفرنس دویمه او اصلي ورځ پیل شي او تم کیږي چې د ورځې په پای کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلې نوې مرستې اعلان کړي. ناجیه صافی په دې اړه راپور لري چې د کابل سټوډیو وړاندې کوي.
سنګزه صاحب، ډیر زیاته مننه. د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې د اداري فساد د منځ وړلو په برخه کې کافي اقدامات ترسره کوي. د خلکو اندېښنې هم شته. یو شمیر کابل خاریانو سره مو خبرې وکړې. افغانستان سره د جنیوا په کانفرنس کې د کیدونکو مرستو په اړه د دوی اندېښنې دادي چې دغه مرستې به په پوره شفافیت ونه لګول شي. جمعه جان اسګزی او فرحان غفوری ازادي رادیو ته په دې اړه وویل.
زما په نظر کوم مرسته چې له بهر څخه راغلي دي جمعي جهاني څخه هیواد ته، هغه پر لوړه کچه باندې فساد اداري فکر کیږي. هغه په کته هغه کیږي چې کار اهل کار یا مثلا هغه مرسته وړو کسان ته نور کول کیږي.
نړیواله ټولنه چې د افغانستان سره کومې مرستې کوي په دې کې باید فساد ونه سي، دا په شفاف ډول مصرف سي. زموږ هیواد یو خودکفا هیواد نه دی، موږ لا نور مرستو ته ضرورت لرو.
د اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې پرون دوشنبه د سویس په جنیوا کې د افغانستان لپاره د نویو مرستو د اعلانولو دوه ورځنی کانفرنس پیل شو او تمه ده چې نن نړیوال د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له دغه هیواد سره خپلې ژمنې اعلان کړي. دا کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی. له بلې خوا د دغو اندېښنو په ځواب کې د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل چې حکومت تازه اداري فساد سره د مبارزې لپاره کمیسون جوړ کړی او له اداري فساد سره د مبارزې لپاره ژمن دی.
د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت کافي ګامونه واخیستل. وروسته یې هغه کمیسیون د فساد سره د مبارزې په برخه کې پنځه تنه غړي لري په دا رامنځته سو، هغه هم خپل کار د ټولو ادارو په همکارۍ باندې پیلوي.
لبلی خو د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وای په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د مرستو د نه لګول کېدو له امله په دغه هیواد کې د بیوزلۍ او بیکاری کچه په لوړېدو ده. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره تر سره شوی مرستې تر اوسه پورې سم توګه باندې نه دي مصرف شوی، او دغه مرستې د سم نه مصرفېدو له وجې نه د فقر کچه اوس هم په لوړېدو ده، او همدغه راز د بیکارۍ کچه هم په لوړېدو ده. نو په کار دا ده چې راتلونکي کې دغه پیسې په سمه توګه باندې مصرف شي.
د نړیوالو مرستو د لګښت په برخه کې د اداري فساد په اړه تر ډېره نیوکې په کورنیو بنسټونو دي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا پرون د جنیوا کنفرانس په څنډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتلې چې هغه مرستې تر فشار لاندې راولي چې حساب نه ورکوي. بلستان اکزای صاحب
مننه. ناجیه صاحب یې له کابل موږ سره راپور شریک دا چې افغان حکومت وایي کافي اقدامات یې کړي چې په مټې هیله مند دی د جنیوا په کنفرانس کې د نړیوالو نظر جلب کړي او مرستې ترلاسه کړي. په همدې تړاو د اقتصاد پوه او کارپوه ښاغلي بشیر دودیال سره مرکه لرو. دودیال صاحب ډېره مننه چې ټلیفون مو واخیست په دې ورځ باندې. د افغانستان حکومت خو وایي چې کافي اقدامات یې کړي، مګر پخوا یعنی تیر کال چې کوم رقم خپور شو د روڼتیا د نړیوال سازمان د فساد د انډیکس په برخه کې افغانستان ډېرې کمې نمرې واخیستلې پکې. څه فکر کوئ چې آیا وبتوانېږي نړیوال ملاتړ او مرستو ته وهڅوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو نو مخکې تاسو ستاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اول خو د نړیوالو نه افغانان ډېر ممنون دي، ډېر ورڅخه خوشحاله دي په دغو شرایطو کې چې تقریبا د ډېرو هېوادونو اقتصاد ټکان خوړلی ده. یو اقتصادي بحران تقریبا لیدل کېږي او ټول د یو شوک سره مخامخ دي، او خو دوی بیا هم افغانستان هېر نه کړ او د جنوا کنفرانس کې څنګه سمبرستې ومهم شولې. او د دې حق ده، موږ فکر کوو چې د دې حق لري چې دغه مرستې مشروطې وکړي، او باید د افغانستان دولت هم د خپل ملت زوریدلي ملت په خاطر او هم د نړیوالو د دغو تنګو شرایطو له امله دوی باید ځان عیار کړي او دغه د فساد سره مبارزه او امنیت ته ډېرې توجه کول او اقتصادي برنامې شاملول. دوی مجبور دي چې دا د نړیوالو سره ومري. امید دا ده چې بیا د تېر وخت په شان فرصتونه له لاسه ونه وځي. تېر وخت کې مونږ همدغه د بروکسل کنفرانس چې څلور کاله مخکې دایر شو، په هغه وخت کې هم د دنیا والو غوښتنه همدغه وه چې د بروکسل د کنفرانس دغه 15 میلیارد ډالر مرستې په ښه شان ولګېږي. اما د افغانستان د مجموع گزارش یا د مدني ټولنو راپور دا وښودله چې خلک لا هم راضي نه دي د دولت د اقداماتو څخه.
څه فکر کوي اوس به تازه حکومت ژمنې کړي دي د سولې او ملي انکشاف په نوم یو طرحه هم څلور کلونو لپاره جوړه کړې ده. آیا دغه طرحه جامع ده؟ تاسو پرې خبرې که څنګه؟
او دا طرح نه موږ خبر شو سره د دې چې ټول ملت سره دا نه د شریک شوی، خو دوی د یو کاري چوکاټ په نوم باندې د څلور کلونو لپاره دا عاجل جوړه کړې ده. خو د دې نه بر علاوه دوی یو بل کار هم وکړ، دغه د کابینې غړي معرفي کړل، بعضې کسان د مفسدینو په نوم د څارنوالۍ ته معرفي کړل، حتی بعضې وزیران والیان مشخص، او دغه د کابینې غړي هم ناصر پارلمان اومندل د فشار سره سم. دا ټول په دې معنی چې دولت غواړي نړیواله ته وښيي چې موږ باید عمره تیار یو او فعال شو یو، یو شمېر مفسدین هم معرفي کړل. دا په دې نوم خو د دوی دغه چوکاټ چې دا په دې کې د سولې ته ولیت ورکړل شوی، د فساد سره مبارزې ته اولیت ورکړل شوی، د معارف او صحت برخه پکې شامله کړې ده، امنیتي مسایل پکې شامله کړي دي. دوی د یو کاري پلان په نوم د څلورو کلونو لپاره دا جوړه کړې ده د کاغذ په مخ ډېر ښه مسایل پکې راغلي دي. غذایي مصونیت چې افغانان متاسفانه په بد وضعیت کې دي، د سوې تغذي، د غذایي موادو د نرخونو لوړېدل، دا ټول لیدل کېږي. یعنی د دې برنامه واقعي ده، د کاغذ په مخ باندې ډېره معقوله ده، خو موږ ټولو تشخیص باندې کې د شاید دوی به په دې کې څومره کامیابه شي یا به نه شي.
ډیره مننه کوم پوهاند بشیر دودیال چې له ازادي راډیو سره خبرې وکړې. د جنیوا د کانفرنس لپاره د افغان حکومت د جوړې شوې طرحې په اړه باندې خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړه.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
اوس هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه. محمد حنیف اتمر په جنیوا کې دی، چیرته چې د افغانستان 2006 لوی مرستندوی کانفرنس د مرستو د جلب په هدف جوړ شوی دی. له ښاغلي اتمر سره مې خبرې کړې دي. له هغه مې د افغان سولې د هڅو، د مرستو د جلب، د څرنګوالي او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د پروګرامونو په اړه پوښتنې کړې. تاسو د دغې مرکې اوریدلو ته رابولم.
بسم الله الرحمن الرحیم. د نړیوالو سره زموږ اساسي خبر زموږ مشترکې ګټې دي. نړیوال د افغانستان په هکله اندېښنې لري، د سولې په هکله، د جنګ د تداوم په هکله، او دا چې دوی حداقل څلور عمده اندېښنې لري، یعنې د امنیت اندېښنه او تروریزم، دویم د مخدرو موادو اندېښنه، دریم د افغانستان د اجباري مهاجرتو متاسفانه اندېښنه چې خلک یې ورسره مخامخ دي، او بالاخره د بشري حقوقو اندېښنه. دغه څلور اندېښنې د حل لپاره نړیوال اوله موضوع چې د افغانستان سره مطرح کوي سیاسي ده، نه اقتصادي. یعنی څنګه کولی شو افغانستان ته سوله او ژری راوړو او دا جنګ ختم شي. او دویمې بیا اقتصادي ته تمه کول پیژي چې افغانستان سره اقتصادي مرستې د دوی په ګټه دي، او هم د سولې راتګ په اقتصادي مرستو پورې شدیدا ارتباط لري او مرتبط دي مثبت ورته سره، او هم د افغانستان د نظام د ساتلو لپاره او د اقتصاد د چلولو لپاره د اقتصاد د
خغلی اتمر. که څه هم چې دا وار په کانفرنس کې د سولې او ثبات موضوع ډیره توده ده، مګر په پخوانیو وختو کې د مرستو ژمنې اکثر له فساد سره د مبارزې په موضوع تړل کېدلې. هغه څه چې د روڼتیا د نړیوال سازمان د جدول له مخې افغانستان په کې ښې نمرې نه دي ترلاسه کړي، ډاډه یاستئ چې دلایل به مو د نړیوالو قناعت حاصل کړي؟
یو سند د آینده 50 کلو د پاره یو عمومي هر اړخیز پروګرام دی چې د افغانستان د دولت د خوا مطرح شوی دی، چې درې مهم محورونه لري. یو د سولې محور دی، دویم د اقتصاد محور دی، او دریم چې اساسا د دولت او د دولت د جوړولو محور. په دې درې محورو کې دا پروګرام باندې سوی دی، پروګرام دنیا لیدلی دی او پر دې توافق سوی دی. دویمه موضوع چې دوی ورته د دوه اړخیز حسابدهي یو چوکاټ ورته وایي، یعنی یو سند دی چې په هغه کې د افغانستان د خوا تعهدات شته او د دنیا د خوا تعهدات شته. پر دې باندې هم په تفصیل سره خبرې شوې دي. سبا به د خیر سره په کنفرانس کې د دې دواړو اسنادو په هکله موږ د دوی سیاسي نظر واورو، او امید مو دا دی چې دا دواړه سندونه له مخکې نه د دواړو خواوو سه یعنې بحث پرسوی دي، اوس باید توافق ته ورسیږو، او پر دې بنسټ باید د دنیا مرستې د افغانستان سره تداوم پیدا کړي.
تشکر. تاوره که همه میدانیم از سال 2002 به این سو بیش از 130 میلیارد دلار تنها از سوی ایالات متحده آمریکا با افغانستان کمک شده. مگر نگرانی اصلی مردم افغانستان، مردم عام افغانستان این است که در زندگیشان تغییر جدی نامده، آنچی اونا انتظار دارند.
ای یک انتظار مشروع و بجا است و مردم ما نیازمندی های دارند و تغییر جدی را آرزومند بودند. اگرچه تغییرات در عرصه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی زندگی مردم افغانستان رخ داده که او از او این کار شده نمیدونه. هیچ وقت نظام معارف کشور با این وسعت در خدمت اولادی وطن نبوده که امروز است. هیچ زمان نظام و خدمات صحی کشور با می پهنا و وسعت در خدمت مردم نبوده که امروز است. اما در هر دویش مشکلات وجود داره که مردم ما مطابق به عصر حاضر توقعات مشروعی را دارن که تنها اگر در این دو سکتور حرف بزنیم. اما بدبختانه به علت ادامه جنگ و به علت دریا و آخر مرض کرونا صدمه شدید به اقتصاد کشور رسیده و مخصوصا به زندگی مردم. تعداد کسای از مردم ما که در زیر خط فقر زندگی میکنن به مراتب بیشتر شدن نسبت به گذشته، مثل که عرض کردم بنابراین دو دلیل. بنابراین هدف مهم دولت افغانستانی هست با این برنامه پیشنهادی که به دنیا ارائه کرده که بتونه هم نیازمندی های فوری، عاجل و استرالی مردم در نظر بگیره و هم اولویت های میان مدت و دراز مدت بازسازی و توسعه کشور در نظر داشته باشیم تا در زندگی مردم یک تغییر قابل لمس رخ بده.
خاقل اطمر در سولی مسئله تبراشو په دوه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د سپتمبر له 12مې خبرې روانې دي، مګر هغه سي پرمختګونه چې خلکو توقع کوله تر اوسه پورې هم په رسمي توګه باندې راپورونه نشته. څه فکر کوئ په ځینو مسلو باندې چې دوی لانجې لري کولای شي چې د نړیوالې ټولنې له استاجو سره په خبرو کې د دغه بنبست د ماتولو لپاره هڅه وکړي؟ هلته که څنګه
په دې خوشحاله یو چې مذاکره شروع شوې ده او مذاکره دوام لري. اما دا چې پرمختګ نه دی شوی تر اوسه پورې، البته په دې کې هم باید وضاحت ولرو چې په لومړي سر کې هدف دا وایي چې دواړه خواوې د مذاکرې پر اصولو باندې په توافق ورسیږي. نو هغه اصولو کې په ډېرو شیانو دوی توافق پیدا کرده، یوازی دوی موضوع پاتی دی چه که آخو باید توافق حاصل سید. متاسفانه بندی زنی که مذاکره شو پیشرفت نده کرده و در توافق نده حاصل سید. موش به هرو برو در دنیا سر در خبری کهو چه در منطقی اجماع، سیمیز اجماع او بین المللی اجماع باید در حوال منز تراسی تقویت سید د سولی د خبرو د پرمختګ لپاره یو اصلي منبع بدل شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمرو چې له ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه وکړه، د اوس د جنیوا په کانفرنس کې دی چیرته چې تمه کیږي له افغانستان سره نړیواله ټولنه خپلې مرستې تازه کړي. کولی شئ د ازادي راډیو په فیسبوک او همدارنګه ویب پاڼې او یوټیوب باندې د ښاغلي اتمر سره دغه ځانګړې مرکه چې په ویډیویي بڼه شوې ده وګورئ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بل اخر ومنل چې د منتخب ولسمشر جو بایدن ټیم ته د انتقال رسمي پروسه پیل کړي. ترامپ تر اوسه د نومبر په دریمه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې بایدن یې ګټونکی اعلان شوی خپل ماته نه ده منلې او تر اوسه یې له دې ډډه کړې چې د قدرت د انتقال لپاره دغه پروسه رسما پیل شي. نوموړی به د جنوري په شلمه چې بایدن د ولسمشر په توګه لوړه کوي رسما قدرت هغه ته وسپاري. نوریاس نوري دغه مسله تعقیب کړي او همداسې به جزئیات سره شریکوي. مهرباني.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تر انتخاباتو نږدې درې اونۍ وروسته پرون دوشنبه ومنله چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن ټیم ته به د انتقال پروسه پیل کړي. ترامپ تر اوسه د ولسمشرۍ د نومبر د درېمې په انتخاباتو کې خپلې ماتې نه ده منلې خو ویلي دي چې د انتقال د پروسې د پیلولو لپاره د فدرالي ادارې له پرېکړې سره موافقه کوي. له دې مخکې د عمومي خدمتونو د ادارې مشر ایمیلي مورفي بایدن ته خبر ورکړی و چې د جنوري په شلمه د لوړې له مراسمو مخکې ټیم د انتقال پروسه رسما پیلولی شي. ترامپ په یوه ټویټ کې ولیکل چې د هیواد ګټو ته په پام دی ایمیلیا او د هغې ټیم ته سپارښتنه کوي چې د لومړنیو پروتوکولونو لپاره هر هغه څه چې لازم وي ترسره کړي او هم یې په دې اړه خپل ټیم ته ویلي چې ورته چارې ترسره کړي. د عمومي خدمتونو د ادارې دغه اقدام د بایدن ټیم ته د دې زمینه برابروي چې بل اخره فدرالي ادارو ته لاسرسی ولري، له چارواکو سره تماسونه ونیسي او د مالیه ورکوونکو لخوا تمویل شو پیسو ته لاسرسی ولري تر څو له اسانه انتقال سره مرسته وکړي. دغه پریکړه همداشان بایدن او د هغه منتخب مرستیال کاملا هریس ته لار پرانیزي چې په منظم ډول د ملي امنیت په اړه هغه معلومات چې ترامپ ته ورکول کیږي ترلاسه کړي. دغه پریکړه داسې مهال کېږي چې د ډیموکراتانو او یو شمیر جمهوري پالو د ټرمپ پر ادارې د انتقال د پروسې د ځنډیدو پر سر فشارونه زیات کړي وو. هغې پروسې چې د کورونا د خپرې شوې وبا په وړاندې د دې هېواد هڅې او د ملي امنیت د ګواښونو په وړاندې اقدامات له خطر سره مخ کړي وو. د بایدن ټیم د دې چې له درې اونۍ ځنډ وروسته د انتقال د پروسې لپاره دولتي مرسته ترلاسه کوي هرکلی کړی دی. بایدن دا پریکړه د واک د اسانه او سوله ییز انتقال لپاره مهمه بللې ده. هغه په یو بیان کې وویل د عمومي خدمتونو ادارې منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه منتخب مرستیال کاملا هریس په څرګنده د انتخاباتو د ګټونکو په توګه مشخص کړي او راتلونکي ادارې ته لازمي منابع او لازم ملاتړ چې د قدرت انتقال په اسانه او سوله ییز ډول ترسره شي زمینه برابروي. د دغه ادارې مشر مورفی چې په دې اړه د اقداماتو د نه کولو پر سر پرې مخکې سخت انتقادونه شوي وویل چې د انتقال لپاره د دې د پریکړې د ځنډ تر شا کومه سیاسي انګیزه نه وه.
ډیره مننه کوم نوریاس نوریو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د احمدګي څخه تاسو ته جزئیات درکړل چې بلاخره ترامپ منلې د منتخب ولسمشر جو بایدن ټیم ته د انتقال رسمي پروسه پیل کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به وصله ناجی ساپې واورو.
د افغانستان د مالی وزیر وایي بیکاری، بیوزلی، روغتي خدماتو ته د خلکو نه لاسرسي او د زیربناو د کمښت ترڅنګ د کورونا وایروس خپرېدو د هیواد اقتصادي پرختیا ټکنې کړې ده. د مالی وزارت په یو اعلامیه کې د عبدالهادي ارغندیوال قوله لیکلي چې له همدې عمله افغانستان د نړیوالې ټولنې مالی او تخنیکی ملاتړ ته اړتیا لري سو د ملي چوکاټ په عملی کولو سره تر 2015 تم میلادی کال پورې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا شي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی خغلی ارغندیوال د جنوا کانفرنس په لومړۍ ورځ د کانفرنس ګډونوالو ته ویلي افغان حکومت ملي ستراتیژي ترتیب کړي چې په عملی کې دوه سره به افغانستان پر اتلونکو 50 کلونو کې له اقتصادي پلوه په ځان متکی شي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې سل میرمنې د سبو او میوو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې روزلې دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویل چې دغه میرمنو ته عملی او نظری زده کړې ورکول شوې دي. دغه وزارت وای چې دغه خزي د سبو او میوه د پروسس په برخه کې
جنیوا
اقتصادي پلوه به په ځان بسیا شي. دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ وی افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 25 پوله، د ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله.
کولای شي دا خبرونه هم د نورو خبرونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولې. ازادي راډیو ته غوږ یاست که د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب سایټ کې یا ویب پاڼه کې په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای چې یاست او همدارنګه 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 په افغانستان کې د ازادي راډیو نشرات په صفاتو اوریدلی شئ. وخت په افغانستان کې 12:30 بجې شوې. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان لپاره د جنیوا د ورسنۍ نړیوال کانفرنس نن پای ته رسیږي. تمه کیږي چې له 2020 تر 2025 کلونو پورې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو اندازه نن اعلان شي. ناټو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر دوام ټینګار وکړ. د ناټو سرمنشي سولتنبرګ پرون د ناټو د پارلمان شپږ شپېتمې کلنۍ غونډې ته وویل د ناټو هیڅ متحد دا خطر نشي منلی چې افغانستان د بیلابیلو هیوادونو لپاره په خطر بدل شي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د منتخب ولسمشر جو بایدن ډلې ته تر ټاکنو نږدې 3 اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. که څه هم ټرمپ د ټاکنو د پایلو له منلو ډډه کړې، خو پرون یې وویل چې ده د قدرت د انتقال لپاره د فدرال ادارې پریکړه ومنله. د بشري حقوقو د څار ډله یا هیومن رایټس واچ وایي د روسیې پارلمان باید هغه نوې لایحه رد کړي چې چارواکو ته دا واک ورکوي چې هغه ویبپاڼې بلاک کړي چې د روسیې په دولتي رسنیو کې خپاره شوي معلومات سانسوروي. د استرالیا هوایي شرکت کینتاس وایي کله چې د کورونا ضد واکسین هر چا ته د موندلو وړ وي، له نړیوالو مسافرو به وغواړي چې باید د سفر پر مهال واکسین شوي وي.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. اوس هم د پروګرام دویمه نیمه پیلو دا چې د جنیوا د کانفرنس اصلي او دویمه ورځ ده، او په دغه ورځ ولسمشر اشرف غنی هم خبري کوي. تر څنګ به د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش غږیږي، او نور مهم ویناوال به نن په دغه کانفرنس کې ګډون کوي. په همدې ارتباط او دا چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې څه اقدامات کړي او څنګه یې په مټ د نړیوالو مرستې جلبوي، د کابل سټوډیو اکرام الله اکرام ژوندی بحث مخته وړي. هیله ده واوري.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه. نن د جنیوا د نړیوال کانفرنس د هومه ورستۍ ورځ ده. تمه کیږي چې په دې کانفرنس کې له 2021 څخه تر 2025 پورې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو اندازه اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر تیر مخام له جنیوا څخه ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان دولت له لوري دوه سندونه چمتو شوي او د کانفرنس له برخوالو سره شریک شوي دي. د جنیوا د کانفرنس لومړۍ ورځ تر ډیره د برخوالو وینا وته چې آنلاین کولی ځانګړې شوی و. د افغانستان د باندنیو چارو وزیر ازادي راډیو ته همدار زو ویل نړیواله ټولنه پوهیږي چې له افغانستان سره د مرستو دوام د دوی په ګټه دی. له میلیارډونو ډالرو مرستو سره سره چې نړیوال ټولنې له افغانستان سره کړي، لا هم افغانان شکایت کوي چې په ژوند کې د پام وړ خواله نه دی راغلی. ډیری افغانان له اداري فساد شکایت کوي. د افغانستان حکومت وایي حکومت غواړي چې په خپل 15 کلن پلان کې د خپلو خلکو فوري او اوږدمهاله اړتیاوې پوره کړي. د بهرنیو چارو وزیر وایي حکومت به په دې پلان سره د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون راوړلی شي. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح 13 ورځ له کابله د جنیوا کانفرنس په څنډه کې د اداري فساد په اړه یوې غونډې ته وویل نړیوالې ټولنې غواړي چې هغه موسسې تر فشار لاندې راوړي چې حساب نه ورکوي. تر دې وړاندې داسې ګمان کېده چې ښایي د پراخ اداري فساد په خاطر نړیواله ټولنه له افغانستان سره د راتلونکو 15 کلونو مالی مرسته کمه کړي. په جنیوا کانفرنس کې د سباندی او یا هیوادونو او دیرش موسسو استازي ګډون لري. ټاکل شوی چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي د جنیوا کانفرنس ته ویناوي وکړي. افغانستان حاضر د ماده نړیوال ټولنې مرستو ته سخته اړتیا لري. په 2014 کال کې نړیوال ټولنې په بروکسل کې افغانستان سره د سلورو کلونو لپاره د 15 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې و. زه اکرام الله اکرامي مو د دیونې په 25 دقیقې باسه کې چې همدې مسلې ته ځنګړې شوې تاسو ته هر کله وایو په همدې موضوع باندې خبرې کوو. د پزنګر ډول د فساد په مسله باندې د افغانستان د رونتیا د 46 اجرایی رئیس سید اکرام افضلی او د افغانستان د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب را سره په دې خبرونه کې ملمانه دي. دواړو ملمنو ته هر کله او خراقلاست وایو. ستړي مشه ډیر زیات مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله. افضلی صاحب کپل له تاسو نه کو افغان حکومت که څه هم بار بار د فساد په برخه کې د مبارزې په اړه باندې ویلي دي او ژمنې کړې دي. څو ورځې وړاندې په ځنګړي ډول د جنیوا د کانفرنس نه یو ورځ وړاندې افغان حکومت د فساد په وړاندې د مبارزې کمیسون غړي هم معرفي کړل او د لوړې مراسم هم ترسره شول. فکر کوي چې دغه اقدامات چې کوم افغان حکومت کړی دي نړیواله ټولنه به په دې باندې قانی کې چې د راتلونکو سلورو کلونو د پاره یو وار بیا له افغان حکومت سره خپل مرستې اعلان کړی؟
مننه سلامونه تاسو او کاریار صاحب ته. ټول دا واضح ده غدا ده چې د افغانستان حکومت مبارزې په برخه کې داسې لاسوړنې نه لري چې یو د نړیوالو قناعت په هغه باندې حاصل کړي، ځکه چې د افغانستان خلک هم په دې باندې قناعت نه کوي او فعلاً د افغانستان خلک د ستونزو سره په جدي توګه مخ دي. نړیواله ټولنه هم داسې ښکاري چې دې وضعیت نه نور ستړي دي چې فساد ادامه وضعیت دا ده چې نړیواله ټولنه هم خپله برخه حق نه ده بیولې. یعنې دوی خپله په ډېرو مواردو کې د فساد لامل ګرځي او فساد په زمينه مخایده کړې ده. نو ځکه دلته نړیواله ټولنه هم هغه اخلاق جرأت نه لري چې د افغانستان حکومت ته ډېر په زغرده باندې ووایي چې دوی خپل کار کې پاتې راغلي، بلکې دا وضعیت ته په کتو سره زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه به د دې لپاره چې افغانستان کې سوله راشي او د سولې لارې نه دغه د افغانستان د مسؤلیت
او کاریاب صاحب تاسو ته هر کله وایو ستړي مشي. څه فکر کوي هیله مندي څومره شته سره لدی چې افغان حکومت هیله خودلې چې پراخ مرستې به وشي؟ تاسو په کوم نظر یاستئ؟
سلام تاسو ته درانه عبدالی صاحب ته د ازادۍ راډیو ټولو معزز اوریدونکو ته. بس یو هیواد چې هغه تل د نورو په مرسته متکی او محتاجی په ټولو برخو کې، نو دا غو هیله مندي او توقع خدای او نړیواله ټولنه هم دا درک کولی شي. دغلته د ګرد نړۍ نه زیات داخلي کډوال او بې ځایه شوي په افغانستان کې دي. دغه وضعیت هغوی له پامه نه شي غورځولی. دلته د اقتصادي پرمختیا لپاره نړیوالې ټولنې یو ګام ایښی دی او د هغه بنسټ نړول شاید هم ګرانی ورته او تقویت به ورکوي، خو شرایط به دا ور ډېر سخت وي او کلک بی. لکه د پخوا غوندې چې څومره مرستې او کومکونه ورکول دا ور به هغومره نه وي، لږ به کمی وي خو په شرایطو به یو ښه ده چې په شرایط وي. ځکه تاسو وګورئ محدود شمېر خلک دلته شتمن دي، دلته واکمن دي او دلته د پانګې او شتو خاوندان دي. د نورو د فقر کچه دومره راټیټه ده چې په دې جمعي کې به تاسو اورئ د څومره خلق به د لوږې او د یخنۍ نه مري. نو دغه حالت ته په کتو د افغانستان حکومت د یو سخت چیلنج سره مخامخ دی. کله کله دوی په لوی لاس داسې یو مسایل راپورته کړي چې هغه باورونه د نړیوالې ټولنې ختم کړي. نو زه هیله من یم چې د افغانستان حکومت که مرستې د نړیوالې ټولنې نه اخلي باید د فساد سره
کلکه مبارزه هم وکي او کلک هوډ وکي، ځکه امکانات بیا د دیو لاس ته ورځي او د پیسو ویش او تقسیم بیا د حکومت په لاس کې دی. نو د دغه دپاره که یو کلک دریزه او میکانیزم نه وي، بیا به د نړیوالې ټولنې هغه مرستې او پیسې بس لاړې شي.
د 2014 نه را په دې خوا چې د بروکسل په کانفرنس کې کومې ژمنې شوې وي، فکر کوي کاریاب صاحب چې هغه ژمنې عملي شوې دي سره له دې چې حکومت د 90% ژمنو د عملي کېدو په اړه باندې راپورونه ورکړي؟
که داسې شوي وای نو بیا خو نوي شرایط نه ایښودل کېدل، ځکه د هماغه تیرو تعهداتو او ژمنو په اساس به هغه بهیر همداسې روان و. خو زه فکر کوم چې نه به عملي شوي، ځکه نړیواله ټولنه ډېر قیودات لګوي او ډېر کلک فشار راوړي چې شرایط دي او هغه په بنیاد باندې بیا مرستې او کومکونه ورکوي.
او افضلی صاحب، د کریاب صاحب خبره ک دا ځل شرایط نورم سختيږي سره لدی چې د بروکسل د کانفرنس نه را پدې خواته مجمنی په سم شکل باندې نه دی عملی شوی، فکر کوي چې پراتلونکو کې به افغان حکومت وتوانیږي چې دغه شرایط چې دا ځل کې خودل کېږي پوره کړی شي؟
زه څه مخکوم چې د پاکستان په حکومت کې هدف ولري چې د فساد پر ضد باندې مبارزه ترسره شي، ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې داسې یو دولت رامنځته شو د نړیوالې ټولنې له خوا نه چې دا کېدای شي ورته ووایي چې دا چې ارینټیر سټیټ ته وایي یو خاص مقدار پیسې ورته راځي او په هماغه باندې اکتفا کوي او هغه مصرفوي، چې اکثره هغه بیا چون د خلکو نه دا پیسې نه اخیستل کېږي او خلق د ځان ځوابوي هم پولي دولت نو دا پیسې اکثره د بشرانو د سیاسینو په جیب کې غورځي او د دې په ګټه باندې مصرفيږي. نو درته یو وضعیت دي د دغه فاسدو نخبګانو په ګټه باندې وو او دی، او د دې وضعیت تر هغه پورې دا وړي چې پیسې د ما ورکوي شي. دغه اراده زه نه ګورم د افغانستان په حکومت کې چې دوی واقعا نه غواړي فساد سره مبارزه وکړي، ځکه خپله اکثره دوی فساد کې خپله ښکیل دي، دوی د دې نه ګټه پورته کوي او دغه فساد دی چې د دې لارې نه دوی خپل هغه قدرت ته ادامه ورکوي. نو زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت د کوم دور باندې چې روان دی وتوانېږي چې واقعا د فساد مخه ونیسي. همدغه راز د نړیواله ټولنه چې کومې غوښتنې ډېرې عمومي غوښتنې دي او داسې غوښتنې نه دي چې واقعا هغه زموږ ستونزه پرې حل شي، خپله هم اکثره دوی په ستونزه باندې یا سم نه پوهېږي یا دا چې لوټه په اوبو کې دي او پې تېرېږي، لکه دا څنګه چې د کمیسیون جوړ شو د فساد ضد مبارزې دپاره. مونږ د دې لپاره شپږ کاله مبارزه وکړه او افغانستان حکومت شپږ کاله اوه کاله مخکې ژمنه کړې وه چې دوی به د فساد ضد یو خپلواک کمیسیون جوړوي. د دې خبرې باندې موږ اندازه غوښتنه درلوده چې خپلواک کمیشن باید جوړ شي، دې کې باید سیاسي مداخله ونه شي، غیر سیاسي ډول باندې فساد سره مبارزه ترسره شي. دا نه وي چې څوک ولسمشر ته نږدې دی یا لومړی معاون ته نږدې دی یا دوی په نو هغه باندې قانون نه تطبیق کېږي او په چا باندې چې دوی غواړي چې قانون تطبیق کړي بیا نو
افضلی صاحب د فساد په وړاندې باندې ځانګړي ادارې جوړې شوې، ځینې چارواکي د فساد په تور باندې محاکمه شول او دغه ځانګړي کمیسیون هم جوړ شو، دا تاسې د فساد سره مبارزې په برخه کې ګټور اقدام نه ګڼئ؟
تاسو مکوئ چې څو وزیران دروس پورې یا څو وکیلان دروس پورې یا څو نور هغه خلک چې ولسمشر ته نږدې دي او په فساد باندې تورن دي، دوی باندې حتی دوسیې جوړ شوي وي چې د دوی دوسیې بیا تعقیب شوي نه دا چې دوی محاکمه شوي. محاکمې ته خو خبره نه رسېدله تروس پورې، حتی ځینو ته دوسیې نه دي جوړې شوي. دا خو داسې یو وضعیت دی چې د فساد ضد مبارزه یوازې تر شعار پورې او د خپل مخالفینو د ټکولو لپاره او د سیاسي یتیمان چې موږ ورته وایي د ټکولو لپاره د یو نمایش په توګه باندې ترسره کیږي، نو زه فکر نه کوم چې په دې ډول باندې موږ ته وایي یو فساد سره مبارزه ترسره کړو. وګوره مهمه خبره ده چې درې قوې لري، هغه کې اجرایه قوه، مقننه قوه او قضایه قوه خپل نقش لري او یو بل باندې دي هغه د حساب کتاب او د نظارت مسؤلیتونه لري، سره چې دوی بیا په خاص توګه اجرایه قوه خلکو ته باید چې زمنګویه کړي او باید چې پوښتنه ترې وکړي او حساب ترې وغواړي او شفافیت رامنځته کړي. اما تاسې وګورئ چې اجرایه قوه دغه دواړه قوه د خپل تاثیر لاندې نیولې دي، یو دا چې پارلمان ته لکه څنګه چې انتخابات وشو او قاچاقمران او نور خلک چې لومړی معاون هم اوس دا خبره کوي، دا خلکو ته اجازه چا ورکړه چې دوی په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د ټکرو لارې نه دوی پارلمان ته لاره پیدا. بیا د هغه نه وروسته تاسې وګورئ چې قضایه قوې سره څه کېږي. قضایه قوه لکه د اجرایه قوې د یوې ادارې په توګه باندې کار کوي، یعنې دوی لاس لاندې ده، دوی فلسفه کوي او د خپلو سیاسي ګټو لپاره دوی قضایه قوه استعمالوي او قضایه قوه همداسې پرېږدي ده چې همداسې فاسده پاتې
شي.
زموږ په سروېګانو کې د خلکو له انده ده ښودل کېږي چې همدا قضایه قوه ده، چې کله قضایه قوه فاسده شي او مقننه قوه دغسې فاسد وساتل شي او د لاس لاندې وساتل شي معاملو ته برابر شي، نو بیا موږ تاسو څنګه تمه کوئ چې واقعاً د فساد سره مبارزه
بیرته تاسو ته راګرځو؟ افضلی صاحب، کاریاب صاحب، دغه د فساد په ضد باندې ځانګړی کمیسونه او د فساد په ضد باندې چې کومې هلې ځلې وي تاسو یې نمایشي ګڼئ که څنګه؟
مخکې له دې چې زه ستاسو دغه پوښتنې ته ځواب ورکړم، یو خبره به د افضلی صاحب نه پوهېږم برداشت به هغه وي څه رقم وي، خو داسې به هم نه وي د باندې چې یا دوی یوازې انتقاد وکړي چې ګوندې مقننه قوه ټوله د فساد د لارې راغلې ده او یا خپله په فساد کې ککړ دي. تاسو نننی وضعیت د تالار حتما اورېدلی او کتلی هم دی چې زموږ غیر مسؤولانه څرګندونه د دې سبب کېږي چې دا هېواد او دا خلک هغه تمه او هیله چې د هر ادارې او د هر بنسټ نه لري هغه بیا سین لا وکېږي. ستاسو د پوښتنې ځواب کې وایم چې که عملی وای نو ولې بیا د نړۍ تشویش شو، ولې منګه دښنی وي؟ خو د فساد پر ضد کومه ځانګړي اداره چې رامنځته کېږي او یا د درنو جرمونو په وړاندې چې کوم اداره رامنځته شوې ده د هغوی ملموس نتایج د هېواد او د خلک لیدل غواړي. د بندیانو د خلاصون د کمیسیون یو مشر ماته ویل چې په بګرام کې یو داسې څوک وو چې غالباً په شپږ سوه یا د زرو افغانیو په غلا کې نیول شوی او دی بګرام ته وړی او کله چې هلته بلوا وشوه هغه په هماغه بلوا کې مړ شو. خو برعکس د میلیونونو ډالرو د غلا او رشوت په تور چې څوک دي هغه آزاد ګرځي، هغوی لا وسم نه کېږي چې هغوی لاړ شي او عملیات پې وکړي او رایې وځي. منګان تر دې دلته د نړیوالې ټولنې د دومره بدنامۍ سره مخامخ یو چې په جنسي تیری د تورنو نه هم خلک راجګ شي، دفاع ته وکي او داغه اتل شي او نه ورکه چې قانون ته وسپارل شي. په همدې ډول باندې سبا د حکومت خپل نیمګړتیاوي او سبا د دې هواد حالات چې نه پریخودل کیږي که په یو وطن کې یو څوک راجګيږي ولایتونه نيستي او جګړه هم نه کوي وینا هم نه کوي دا بغاوت دی او دغه په وړاندې حکومت غلای کیږي نو مجبوریتونه به می ولې د فساد په وړاندې به مبارزه کې ټول ملت تر شا ولال دی. زمونږ کې لدا ده چې شایان د نمایش په ځای د ډیرو ادارو تر رامنځته کېدو په ځای عملی اقدامات وکړي او خلک نتایج وګوري چې دغه ځکه فساد وو او دا یې نتیجه شو چې څو خلک زندان ته لاړل.
او کریاب سے پدی برخه کې د ولسی وګړو ونده خصنه سمره مهمه ده، ځکه فساد کیږي تابن یو اړخ پکې ولسی وګړي برخه لري دوی تاسو وړاندې سده
ګوره هغه خو هغه مجبوریږي په یو اداره کې د کار بندې تاسو چې تاسو کوي ته ځي او ورته وایي چې ما دغه ځکه متای نه وادي بلې خو لوردو ته میولېګا باور وکړي چې داغه د ویني په بدل کې د دلس در او شل در افغانیو هغه غسرې سودا کیږي. دا ولز بیا مجبور دی ځکه هغه د یوې ډوډۍ پیدا کولو لپاره ځینې د مستۍ رشوتونه دي چې ورکوي، ځینې د فساد د ډیرولو لپاره رشوتونه ورکوي، ځینې د خپل مسؤلیت په اساس. زه ما هغه څوک چې په کومه اداره کې ناست وي وجدان او ضمیر لري نو هغوی دې لږ تر لږه قضاوت وکړي او 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 انصاف نه د کار واخلي تر هغه چې منګ او تاسو که حکومت دی که ولس دی که خلک دي ټول انسانان یو که منګ خپل د عاطفي خوندان نشو که په منګ په خپل د ترهم نه کار وانه خلو خپل وجدان او ضمیر هدي اقل قاضي نکو د هواد کی وازی په اعتراضونو او نیوکو د ادارات پرمخ کېدو حالات څه
او افضلی صاحب د کلک د فساد نو ورتیر شو کورونا وایرس هم نړی زپلې دا آیا فکر کوي چې په دې حالاتو کې به د افغان حکومت هغه هیلی چې د مرستو پاړه باندې لري پوره شي؟
زه غواړم چې یو شی وضاحت وکړم مخکې د پاکستان درازم کاریاب صاحب او نور ټولو پاکو وکیلانو ته په درنښت د ما هدف دا نه و چې مونږ ووایو چې ټول پارلمان خدای نه خاصه فاسد دی. پارلمان کې ډېر بااحساسه خلک ډېر ملي شخصیتونه شته دي، اما اکثریت داسې خلک دي چې هغه د همدغه پاکو خلکو مخه نیسي. متاسفانه کاریاب صاحب ما سره حتمن په دې برخه کې موافق دي چې هر کله دغسې ملي شخصیتونه چې یو ملي فکر سره راځي او غواړي چې یو سم کار ترسره کړي د پارلمان لخوا نه، همدغه پارلمان کې دننه همدغه خپل دي همکار وکیلان دي چې د دې مخالیسه حکومت سره معاملې ته جوړیږي. نو حکومت په لوی لاس باندې دا وغوښتل چې دغسې یو پارلمان رامنځته شي دوی سره معاملې ترسره کړي، او هغه سم خلک سم وکیلان چې د ملت غږ پورته کوي، د ملت لپاره فکر کوي، د ملت ګټونه دفاع کوي، دوی په اقتصاد کې پاتې شي. دا د حکومت مسؤلیت، دا د اجرایه قوې مسؤلیت دی، او دا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې د ټاکنیزو کمیسیونونو نه ملاتړ ترسره نه کړ، او هغه کسان چې دوسیې درلودلې په فساد باندې تورن وو، په مخدره توکو په قاچاق باندې تورن وو، د انسانانو په قاچاق باندې تورن وو، په نورو جرایمو کې دوی تورن وو، او دوی مسله غیر مسؤول ډلې درلودلې، دغه خلکو ته دوی اجازه ورکړه چې دوی راشي او ځان کاندید کړي او پارلمان ته لاره پیدا کړي. دا باید په اول قدم کې د دوی مخه نیول شوی. تاسو څنګه فاسدینو ته او قاچاقبرانو ته او مجرمینو ته اجازه ورکوئ چې دوی وتوانېږي راشي په یو ملي بهیر کې ګډون وکړي؟ خو طبیعي خبره ده چې پیسې هم د دوی سره ده، سلام د دوی سره ده، که په زور وي که په رضا وي که په پیسې وي، دوی هغه رایه ځان ته ګټي او پارلمان ته لاره پیدا کوي. تاسو پارلمان کې هغه وضعیت وکتل چې پر ریاست باندې څه لانجه وه، او اوس هم پوهېږي چې یو سلو څو کسان دي چې د حکومت کسان دي.
افضلي صاحب که مشخصا پوښتنې ته راشو
له پامه نه شو غورځولی، زه تاسو پوښتنې ته راځم. د کورونا وضعیت د نړۍ په ټولو هېوادونو باندې ډېر خورا بد تاثیر کړی په اقتصاد باندې خصوصا، او د دوی دغه بد اقتصادي وضعیت به خامخا د دې لامل شي چې د مرستو کچه راټیټه شي. کېدای شي چې دا کومې مرستې اعلانېږي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره کافي نه وي، او دلته مونږ خورا ډېرې نیوکې یا اندېښنې لرو چې د افغانستان د حکومت لخوا نه هم داسې زمینه سازي ونه شوه، او اوس دغه وضعیت هم داسې دی چې کېدای شي نړیواله مرسته په افغانستان باندې راټیټه شي که چېرته کامله نه درېږي. په اوږدمهاله کې کېدای شي کامله درېدو ته هم زمینه مساعده شي، او دغه څرنګه چې فساد سره مبارزه نه کېږي، د سولې خبرې اترې نتیجې ته نه رسېږي، او یا دا ده چې د نړیوالو په زړه باندې یو حکومت نه رامنځته کېږي، دا مرستې کېدای شي چې په افغانستان باندې ودرېږي. اما مهمه خبره دا ده چې مونږ به تر کله پورې دغسې نړیوالو مرستو ته مونږ خیرات ته به ناست یو. دلته خو لازمه ده چې په دې شلو کلو کې مونږ داسې بنیادي کارونه ترسره کړي وای چې مونږ دغه خپلواکي ترلاسه کړی وای، چې د خپلو منابعو نه مونږ خپل ضرورتونه پوره کړي وای. اما د فساد د شتون له وجې نه او د دغه فاسدینو له وجې نه چې د افغانستان بازار یې په خپل ولکه کې نیولی، د افغانستان حکومت یې په خپل ولکه کې نیولی، د افغانستان قضا، د افغانستان مقرنه قوه دا یې خپل ولکه کې نیولی دي، د دوی له وجې نه مونږ په تېرو شلو کلونو کې چې نوره نړۍ پرمختګ وکړه او د فقر سره مبارزه وکړه، مونږ نور هم فقیران ته سره دی چې ملیاردونه ډالر افغانستان ته راغلل. که په دې شکل روان وي، مونږ سل کاله نور هم نړیوالې مرستې ترلاسه کړو، مونږ به د دې وضعیت نه ونه وځو. زمونږ ځینې خلک به د دې مرستو نه ډېره ګټه پورته کړي، اما زمونږ ولس به همدغسې فقیر همدغسې شاته پاتې به پاتې.
ډېره زیاته مننه افضلي صاحب. او کریاب صاحب، که راځي فرض کړو چې مرستې وشوي او په شرایطو باندې وشوي، افغان حکومت ته بیا څه کول پکار دي لږ تر لږه دغه شرایطو د پوره کېدو په خاطر باندې؟ کاریاب صاحب زما غږ اورئ؟
تاسو غږ راځي بلې
مالی راځي فرض کړو چې مرستې وشوي په شرایطو باندې به کیږي څه کول پکار دي دا غي نورسته افغان حکومت ته بلک تر لګه دازل
تر ټولو مهمه دا ده چې موږ خپل بنسټونه پیاوړي کو داسې پیاوړي کو چې هیڅ سیاسي تعاملات او مصلحتونه په هغه کې ځای ونه لري په ټولو برخو کې که قضا ده که اجرایه ځواک دی او که مقننه قوه ده تر هغه وخته پورې چې موږ یوازې قانون د مسایلو د حل لار ونه ګڼو او یو غل په دې باندې یو فاسد په دې متکی نه وي چې زما تر شا د هیواد د لوړپوړي یو چارواکي حمایت شته هیڅوک غلا نه شي کولی او لا که په ډیرو باندې بده نه لګیږي تر هغه پورې چې د شریعت هغه تر ټولو کلکه برخه نه وي قوي شوي د غله په وړاندې هماغه ډول عکس العمل نه وي د فاسد په وړاندې نه وي او د نور رانکارو په وړاندې نه وي زه فکر کوم چې دلته د سمون او د اصلاح لپاره لا اوږد مزل پکار دی د انتقادونو په ځای د سمون لارې چارې غوره کول پکار دي یو قاطع او کلک دریز هغه شان چې د دوی د تروریزم په وړاندې د جګړې لمړی کرخه بولي هماغه ډول د پښتا د غلو او د زورواکو په وړاندې د یو کلک موقف د نیولو
لپاره بللارم ډیره زیاته مننه او افضلی صاحب تاسو هم کراته لاند وای خپل وړاندې
زه هم د کاریاب ته خبرې د بنسټونو د پیاوړتیا په برخه کې تاییدوم مونږ اړتیا لرو چې زمونږ د قانون د تطبیق کوم بنسټونه چې دي هغه د سیاست نه لري پاتې شي هغوی خپل کارونه د قانون پر بنسټ باندې پر مخ وځي نو بیا مونږ تمه کوای شو چې د فساد سره مبارزه به ترسره کیږي او دا خبره هم ډیره مهمه ده چې نړیواله ټولنه په دې مبارزه کې صادق اوسیږي داسې نه کیږي ټوله پړه د افغانستان په حکومت او پارلمان باندې واچوي داسې حال کې چې خپله نړیواله ټولنه هغه څه چې د حل لارې په توګه باندې تجویزوي هغه خپله اکثره وخت د فساد لپاره زمینه سازي کیږي لکه دا اوس د کوم کمیسیون چې جوړ شو او دی د دې کمیسیون یا ملاتړ اعلان کړ او یا هم غلی په پاتې شول سره دي چې په ایدل چې د قانون خلاف کمیسیون جوړ شوی او قانون کې نقش شوی
ډیر زیاته مننه
ټول خواوې صداقت سره د فساد مبارزې لپاره ملا وتړي
کور ودان افضلی صاحب او کریاب صاحب له تاسو دواړونه او د مرستو د شفافیت په اړه باندې چې افغان حکومت څومره په دې برخه کې توانېدلې ده د سوشي بي وړاندې مې د افغان ولسمشر مرستيال ویان د واخان مینپال سره خبرې کړي لنډي اوړو
د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت کافي ګامونه واخیستل ورسته هغه کمیسیون د فساد سره د مبارزې په برخه کې څنګه تنغړی لري په داره منځ ته هغه هم خپل کار د ټولو ادارو په همکارۍ باندې پیلوي مهمه ده چې د دغه کې د جنیوا په دې کانفرنس کې افغانستان د خپل ملي انکشاف سند شریکوي موږ به د خپل روسي 15 کلونو هلته پلاس راوړنې تشریح کوو د پایدار سولې غذایی خودیتو بیوزلی سره مبارزه د دولتي بنسټونو ځان بساینه تولیدي افغانستان پر عایداتي منابعو پانګونه او د کورونا سره د مبارزې په برخه کې به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل اهداف نړیوالې ټولنې سره شریک کړو
او دغه ملي انکشاف په برخه کې چې تاسو کوم سند یادوي په دې کوم بلا بل برخه
اجازه راکړي چې زه د ملي انکشاف سند تشریح کوم مرده اصلاحاتو حکومتولي او د دوه اړخیزو تعهداتو د تعقب په مخه باندې فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل ستراتیژي برنامه او لومړیتوبونه نړیوالې ټولنې سره شریکو همدارنګه زموږ دان د قانون حاکمیت د دیموکراتیک نظام ټولنیز عدالت سروندی د شذو د خونو مدني ټولنې بشري حقوقو او لژکیو د مذهبي ازادۍ په برخه کې ورسوي 1900 کلونو په لاس راوړنې ساتنه په ورته او پراختیا په ژوند بولو د افغانستان د سولې او انکشاف ملي چوکاټ په سند کې د افغانستان د ځان بساینې مسیر تشریح شوی دی د سولې امار دولت جوړونه او بازار موندنه غدري لوی اهداف چې موږ د دیموکراتیک او سولیز افغانستان تحقق ته نږدې کوي په دې سند کې ځای پر ځای شوی دی
مینپال سپتا سي وړاندې د فساد په ضد باندې مبارزې د کمیسیون یادونه په فکر کوم د لوړی مراسم تر سره شول فکر نه کوي چې یو ډول نمایشي کار او یو ورځ مخکې د جنیواله کانفرنس ولې وړاندې د کمیسیون نه جوړیدو
همینه دا غوښمتاهودات په نړیوال ټولنې سره کوي چې حکومتونه یا خاصن د افغانستان حکومت چې ډیر زیات برخه پر مرستو باندې ولاړه ده د جنیوا د تیر کانفرنس او داتم هم دا په دې برخه کې په لوړی خو موږ د خپل خلکو او د خپل نظام لپاره اقدامات کوو دوم دا دي چې په د نړیوالې ټولنې هغه تعهدات او غشمنې چې د افغانستان د حکومت طرف ترلودي هغه باید عملي شي او په دې برخه کې باید موږ ګامونه واخلو نو هم د خپل سیستم او نظام د پایښت او ټینګښت لپاره هم همدارنګ چې د افغانستان حکومت وکولای شي نړیوالې مرستې راجل
ډېر زیاته مننه د افغان ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپالو زموږ د دیونی د 25 دقیقې د باسم همدلته پای ته رسیږي چې د جنیوا کانفرنس ځانګړی شوی او د افغانستان د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب او د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ د اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی را سره ملمانو لتاسې هم مننه درنو اوریدونکو چې خبرونه مو را سره تر پای واوریده تر بیا د الله پامان.